سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی موضوعات پر پرونو او تحلیلونو کې لرو خو په پیل کې لاند خبرونه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ادعا کوي چې پاکستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم څخه اجازه ورکوي تر څو د افغانستان خاورې ته داخلي شي. ملا محمد یعقوب مجاهد د خبره نن په یوې خبري ناسته کې په کابل کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان د خپل خاورو د افغانستان پر ضد نه کاروي او د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم نه افغانستان ته د راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان په فضا کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو بس وروسته له هغې ګرم شو چې نږدې یوه میاشت وړاندې امریکا اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په زړه کې د ډرون په برید کې وواژه. د دې حملې وروسته اسلام آباد ویلي و چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد له هوایي حریم نه استفاده نه وه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه د شنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به پکې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړ چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېر کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې تر یو سلو نسو کسانو ډېر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړو شوو کسانو شمېر 133 تنو ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې د دغه سیلابونو 33 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي. او د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماښام د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ کیږي. دواړه لوبډلې له پخوا د یو بل سرسختي سیالانی بلل کیږي. د نننۍ لوبې ټول ټیکټونه ورته مخبرول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر شپه افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړنۍ لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په اتو وکټو لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنګلادیش سره ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملا محمد یعقوب مجاهد وای پاکستان د خپل خاور د افغانستان پر ضد نه کاروي.
دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
کونړ کې د ماین چاودنې قرباني خستې ده.
بازار ته داخليدل دلته یو انفجار وسه. نو په دې انفجار کې تقریبا 3 کس عوام زخمي شوي دي او 3 کس مجاهدین دي.
پورزګان کې د سیمیز فوټبال لوبو پای
په جې کې څوار لسټیمو غډون کړیو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او کوړی په وړي دی.
خبرونه کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبې له وروستي جزئیات مهم خبرو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکړول شي. ملا یعقوب مجاهد د یک شنبه پورس په کابل کې رسنیو ته په خبري ناست کې وویل د معلوماتو له مخې امریکایي بی پلوټو الوتکې د پاکستان له فضا نه افغانستان ته ننوتلې وي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې امریکا یوې بی پلوټو الوتکې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخه او وواژه. په دې ریناسه کې د طالبان د حکومت لوی درستیز هم د پولو پر سر د ستونزو د حل لارې لپاره خبراتورو ته اشاره وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد چې د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال په کابل کې وی خبري ناستې د خبرې کولې، وی ویل چې د د معلوماتو لمخې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوتلې وي. هغه په دې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل پاکستان باید اجازه ورنه کړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول سي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلوماتي دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب د خبرې داسې مهال کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د وی بی بلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سنبلې په 3 نیټه یوې خبرې ناسته کې وویل چې همدا اوس هم امریکایي بی بلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې سي. ښاغلی مجاهد د امریکا دا کړنه پر افغانستان یرغل بللای. ملا یعقوب هم په دې ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت یو 150 مسله اردو لري چې اته لواو کې د افغانستان له خاورې دفاع کوي. د ملا یعقوب په خبره د طالبانو حکومت په هر لوا کې 3000 عسكر لري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست یو ځل بیا هغه الیکوپټری او الوتکې چې د نظام له بدلون وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي د افغانانو حق وباله او ټینګار وکړ چې له دې الوتکو به تیر نسی. خو له دې مخکې د پینټاګون ویان جان کربی د سنبلې په 15 نیټه یې خبري ناسته کې وویل چې امریکا به دا هلیکوپټر او الوتکې طالبانو ته د کارولو لپاره بیرته ورنه کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د افغانستان ختیځ ګاونډی پاکستان په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د حمله او بی پیلوټ الوتکو په ګرځېدو کې په همکارۍ تورنوي چې نوموړی هیواد تل د طالبانو په ملاتړ توران دی. اندا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتک او له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې په کور دننه او بهر له توندو خبرګونونو سره مخ شوې وي، خو طالبانو ویلي هیڅ هیواد پورې نه دی تړلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده لیدلې او د افغانستان د انزوا بیه یوازې عام ولس پرې کوي. د دې ټولنې په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي تګلارې استازی جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوال خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت له هم کړکې چندې. طالبان بیا له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې ووري.
دغه سلام ایسلامسته په خوښه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اتکاسي کورنۍ سرپرست دی. دوی وایي سره لدې چې مایوب دی، خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره د وی مړی جوړې پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي، خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړه نسی موندلای.
کورته مشکلات وشدی او اتر نه بچان می جمعنګری خو د ډوډۍ د خاډیر کمای د په خوابه پر طلبه نه خوستانه ګرځره په خو ز جوړ سړی و می خاري او روزانه می کوای سو وساغم نست.
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګند کړي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکې چاندي. خغلی بورن په واشنه نه کې چې د اروپای ټولنې د مسون په وپړنه کې خبره سوي لیکلي دي خای افغانستان خبرونه لسرټکو څخه وتلای وي، خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تیر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نه خنه د خودلې بارکس لبخانه شمنو سره سره ټول انجنیر ووس هم لز دکړو باندې دي. د هیواد لویه برخه یعنی 80% نفوس لوګي سره مخ دی او ډیرای افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلی چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي، افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي، د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي، ټولې اوس وکولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې دا مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې طالبانو د منځلارتوب کمنښې نه ده لیدلې او د افغانستان د انزوا بیې یوازې عام ولس پرې کوي. د ټولنې په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال اویا سلنه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز پورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وی، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی. طالبانو بیا له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. اوس به ورشو کونړ ته. د کونړ مرکز اسداباد کې د طالبانو پر رنجر موټر د ماین چاودنه شوي چې پکې شپږو کسانو ته مرګ شو بل اوښتې ده. یده پیښه د کرهلې اپله کې اتنیمې بجې رمنځته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد کې طالبانو پر رینجر موټر د ماین چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلاړه بلې ده. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د پیخي پاړه ازادي راډیو ته وویل،
نن اتنه مې بجې باندې د کونړ بازار ته څو مجاهدین د غازی آباد ولسوالۍ روان وو. بیا چې بازار ته داخلېدل دلته یو انفجار وشو، نو په دې انفجار کې تقریبا درې کس عوام زخمیان شوي دي او درې کس مجاهدین دي. په مجاهدینو کې یو د شهادت مقام ته سیادلایده د غنابات مجاهدینو لله الحمد ساحه کنټرول کړی ده او څو مشکو کسانو نیولې دي.
د اسداباد مرکزی روختون ډاکټران هم وایي چې دوی ته د چاودنې لزای یو جسد او 15 ټپيان ورول شوی چې غنی طالبان دي. د دوی په خبره چې د ټپيانو روختي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه کوم چاو یا کوم ډلې د یادې چاودنې مسولیت پر غاړه نه دی اخیسته. د کرالې پول مرکز اسداباد کې د ولایت مقام امنیه قومندانۍ او کمیساری سره نږدې موقعیت لري. د تیر نظام پر مهال هم په یاد پله څو چاودنې شوي او د یو کال په موده کې په دغه پله دا دوهمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. او د تیر کال په چاودنه کې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان هم وژل شوی و.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضایي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب مجاهد د یکشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته په یو خبري ناسته کې وویل، د معلوماتو له مخې امریکایي بې پلوټ الوتکې د پاکستان له فضا نه افغانستان ته ننوتلی شي. د همدې موضوع د ډیرو جزئیاتو لپاره مو ښاغلی د سولې او جنګ د انستیتوت معاون ښاغلی حکمت اعظمي په خبرونه کې راخیستی دی. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وي ستړي مشي اعظمي صاحب، که دا راته ووایي چې د ملا یعقوب دغه وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي او آیا واقعا د افغانستان په فضا کې چې کومې امریکایي بې پیلوټ الوتکې ګرځي دا د پاکستان له خاورې نه افغانستان ته راځي؟
ډېره مننه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ملا یعقوب څرګندونې څو مهم پیغامونه لري. یو دا دي چې طالبان په خپل مابینس کې هغه یک پارچګی نه لري او په خطر دي چې د طالبانو ځینې مشران بل خصوص اکانیان د پاکستان سره ډېر نږدې روابط لري او ملا یعقوب داسې چیرې ګڼل کیږي چې یا دی د پاکستان خلاف دی او د پاکستان پر وړاندې باندې عمر نرم دریځ نه لري او اکثره وخت کې پاکستان دی غندي. نو زه فکر کوم د هغه موقع نه په استفاده ملا یعقوب خپل موقف بیا څرګند کړي چې پاکستان ته یو نوی پړای پر اور واچول په پاکستان په غاړه شته چې امریکا ڈرون الوتکو ته اجازه ورکوي چې پر مر باندې حمله وکړي. او دا دوم دا دی چې دا د دې ښکارندوی کې چې افغانستان متاسفانه خپل هغه استقلالیت بالخصوص هوایي حریم کنټرول د لاسه ورکړی دی. نه یوازې چې امریکایان پر افغانستان باندې ډرون حملې کولی شي، بلکې همسایه ملکونه لکه پاکستان او یا هم شاید په آینده کې نور هیوادونه وکولی شي چې په افغانستان کې کوم هغه ډلې یا هغه عناصر چې دوی خپل ځان ته تهدید کړي د هغې پر وړاندې باندې عملات.
اعظمي صاحب تاسو یادونه وکړه، اعظمي صاحب په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو ملا محمد یعقوب داسې وڅېره ده چې د حقانیانو برخلاف چې طالبان چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري څرګندونې کوي. دا د طالبانو ترمنځ یو ډول د اختلاف نښه نه ده؟
اختلافات خو ستا په دې کې شک نسته او دا اختلافات پر ډیر لوړ سطح دي. تاسو وګورئ حقانیان بالخصوص د پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري او هغوی د پاکستان په خلاف باندې داسې څرګندونې نه کوي لکه ملا یعقوب چې کوي. ملا یعقوب، ملا برادر او ځینې نور محدود افراد په طالبانو رهبرۍ کې شته چې هغه د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري. یو نوی اختلافات شته او دوی په د پاکستان پر ضد چې کوم یو نوې داوی کوي هغه باندې مشهور دی او ملا یعقوب دا دې بیا څرګند کړل. خو دا هم باید وکتل شي چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان څخه ډېر زیات حمایت اخیستی دی. ملا یعقوب خپل پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی و. نن چې پاکستان باندې دی هغه په دې تورنوي چې تاسې زموږ په مداخله کې زموږ په ملک کې مداخله کوي. دا هغه څه و چې پخوانی دولت هم کول چې مثلا پاکستان ته به ویل چې تاسې طالبانو ته ځای ورکړی او طالبانو به د پاکستان په حمایت په افغانستان کې جنګ کوي. نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې افغانستان افغانان خپل اساسي دښمن وپیژني.
اسبی صاحب دلته غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. کله چې تیر جمهوریت د پاکستان پر ضد باندې داسې څرګندونې درلودلې نو هغه څه چې ادعا کېدله په پایله کې افغانستان بل اخر داسې وضعیت ته لاړ چې طالبان راغلل، ادعا کېدله چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې د کابل ونیو. اوس په د مجاهد لپاره یا هغوی چې د دوی سره مخالف دي پایله به څه وي د دې څرګندونو؟
زه فکر کوم پاکستانیان د داسې عناصرو سره جوړ نه دي. صحیح دی چې یو رابطه پخوانی درلوده، همکاري درلوده، مګر کله چې افغانان خپل د وطن په حق کې آواز پورته کوي او یا د پاکستان خلاف کوم خبره کوي نو بیا دا یو نوی تهدید دی. داسې راپورونه سره چې شاید ملا یعقوب د کوم خطر سره مخامخ سي او هغه خطر به دغه عناصرو په طالبانو کې دغه عناصرو د طرف وي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او دا کېدلی شي چې طالبانو په یووالي باندې نور هم زه فکر کوم سایه واچوي. خو یو شی ډېر واضح دی، هغه دا دی چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان متاسفانه هغه امیانه اصطلاح وایي یو بې سرپوشه دیګ ګرځېدلی دی. په دې کې هر ملک همسایګانو کې د باندې چې څو غواړي هغه د ځینو طالبان عناصر په همکاري او په بلخصوص پاکستان په همکاري باندې په دې هیواد کې کولی شي. زه فکر کوم دا یو ډېر بد خبر دی د افغانستان استقلالیت او د افغانستان انټیګریټي هغه ټول تر سوال لاندې راولي. نو پکار ده چې افغانان سره متحد شي او طالبان بلخصوص زه فکر کوم دوی ته پکار ده چې دوی د یو مسؤول نظام په حیث باندې کردار وکړي او داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه څه چې افغانان غواړي هغه عملي کړي او یو مشروعیت پیدا کړي تر څو د دغه مشکلات څخه چې افغانستان په اوس کې دی ووځي. زه فکر کوم دا بیا هم دا مسؤلیت تر ډېره بریده په طالبانو پورې دی چې څنګه د نړیوالو ټولنو او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنو ته جواب وایي چې تر څو ملک ته دغه بدبختۍ څخه ووځي.
کنه
دا به ادامه پیدا کړي.
ډېره مننه کور مودان د سولې او جنګ د انستیتوت معاون ښاغلی حکمت اعظمي و چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د روسي څرګندونو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
¡Viva la libertad! امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدنگ از نات مانومنت ایتس یو
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن مخام د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ کیږي. دواړه لوبډلې له پخوا د یو بل اثر سختې سیالانې بلل کیږي. د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. سفی الله ستانکزی پرې راپورټ چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبو کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په شپږو بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل، که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او د ګټلو هڅې به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے، دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده، دواړه ښه ټیمونه دي. مخامخ به سره لوبیږي، نو تبن چې خلو به وي او ګڼ بحثونه به پر روان وي. خو باور يم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به د ګټلو هڅې کوي. له بهره تاسو خپل شور ساتئ، خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او خلو به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں.
د هند کرکټ ټیم په اکثر نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي، خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنی لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلې او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي، د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره، هم یې تر څنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبی کې وشو، پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه، خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اوور لا پاتې وو. افغان لوبډله سه شنبه خپل دویمه لوبه له بنگلاديش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنگلاديش په وړاندې د روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل،
wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
the Sri Lanka lapare wa khawraz nawa zumga lakano patira bya balarano fawq lada lobo wakra patagar satana ki mam khawari wakra do dre run out mudrlodal de Bangladesh para ba wam chi muk Bangladesh sara da goi pukur kam dir makhshawi khodal ta malumana da chi de lobi wishtanza ya pitch kala de batting lapare wi kala de bowling lapare par surat muk dwaad lapare sharait musaid di
albi both for the both teams all will be suitable.
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي، چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د فوټبال څلرویشت ورځنۍ پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یوالی په نوم د پیل سوي څلرویشت ورځني ټورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بالاخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه ټورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یې والی وو. صداقت وای په دغه څلرويشت ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړي.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلورو ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درېم مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالۍ او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشحاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دوه تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسې ویل:
ډیر خوشحالي وځکه چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولمن جوړ کړي. هر سړی باید د ټولمن جوړ کړي ولې چې دا ځوانان تشویقیږي د روزګان خو چې دا زده نه کې لیدلې دي او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څه هم دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټولمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټولمنټ باید هلته رسمي دغه ټولمنټونه جوړ سي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي.
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولمنټونه جوړ کړي د رسمي ټولمنټ د شخصي ټولمنټ یا رسمي ټولمنټ د لوکال لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشیوادی ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک وای چې په یاد سیمه کې درې زره کورنۍ د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري او له تر وو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمه خلک وای چې د پاکو اوبو نشټوالی له امله ډیر وخت دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د لس کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ څه باندې درې کیلومتره پلې مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سهار
تر مازدیګره پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څا څخه یوه بوشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړي سیمه خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشټوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادی راته وویل:
کلات اب ما مردم زیاف داریم مخاطر ازی کی بخی مشکلات اب زیاف
د شاک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خوانی حکومت ته مو مراجعه کړې و خو زموږ ستونزې ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سی نه دران، کلینیک نه دران، ای مردم غریب مردم.
موږ خلک د شاک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل از موږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې لمر سره مرسته وکړي.
په ورته محل کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز ادارې په جاړه ل یو شمیر همکار مو سوسره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تالقان خار پر راق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبه زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د خبرونه دویمه نیمه